السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې پروګرام په ډیره برخه کې تاسو د ازادي راډیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د غرض د ازادي میلمه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې څېړل شوي او د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ همکار احمد تکل له بخت جان دلسوز زره چې یو شاعر دی مرکه کړی ده. دا مرکه او دا بل پروگرام وروسته راځي. خو په پیل کې په مکړی د 2 ساعت خبر نوته. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د غلاره د غرو د خویدو لکبله تړل شوی و او له درې ورځې یو هڅه وروسته پرون مخام بیرته پرانستل شو. د دوی پټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یو فرعي لار باندې تګ راتګ کاوه. د کابل جلال آباد لوی لاره د تیرې سمبولي یا وږې میاشتې په وروستیو کې هم په ماهیپر سیمه کې د غره ښویېدو له کبله څو ورځې بنده وه چې هغه مهال موټرو ته د کاپیسا او یا هم لتبند له لارې د تګ راتګ سپارښتنه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته بیول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغه شورا په وینا یوازې د تیرې یک شنبه په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیر درمل له بهر څخه واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمیر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه وارديږي چې کیفیت ښه نه وي. دغه فابریکه د پلیچرخي په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې تر دې وړاندې صنعتکارانو دغلته د برېښنا په ګډون د یو شمیر اسانتیاوو له نشتونه شکایت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران د عمله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تمریناتی میچونه یې خېدی د باري چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوړل راځي دل د دوی خپل من کې سره لوبي کوي. دغه میدانونو سره دغه په هوا سره دغه سره دی بلتیا په اساس باندې.
رئیس احمد زی زیاته کړه چې افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتلا ښه وځلیږي. اخو د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره د یو لارښود روزونکي د ټاکل کېدو خبر هم ورکړی. د کرکټ بورډ د بیان پر اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا د نړیوال جام د سیالیو پر مهال افغان لوبغاړو سره د یو مونیټور یا لارښود په صفت دنده ترسره کوي. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنګلاديش په وړاندې ترسره کړي. په نړیوال جام کې د نړۍ لس غوره لوبډلې برخه لري. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړه. د آزاد اروپا فردا څانګې لیکلي الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال له لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو څو کال وړاندې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی و. که چیرته له فوټباله د سیاسي ګټې اخیستنې تور ثابت شي، الاتحاد ټیم به درې امتیاز وګټي، خو برعکس ایراني لوبډله به مالي جریمه شي او ښایي له څو لوبو محرومه شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی ناریشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شو ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي، خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د ګمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرټ فیتسو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبه په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلی او واک ته رسېدلی دی. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ. اورېدونکو دا خبرنه مو چې واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د پروګرام په ډیره برخه کې نیمه نړۍ او د غلاز د ازادي میلمه مرکه اورئ، خو دا پروګرام کې به لاندې خبرې برخه کې هم تم شو چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال شکایت لري چې په دې وروستیو کې پرې کړی تنګه شوې ده. په ورته وخت کې د ایران د پارلمان یو شمیر غړو پر خپل حکومت انتقاد کړی دی چې د ناقانون افغان کډوالو په ورتګ کې پاتې راغلی دی. د ایران د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په ایران کې میشت دي او یو شمیر ایرانی چارواکي دا کوي چې په ښارونو کې د افغانانو زیاتېدو هلته خلک اندېښمن کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
نوراغا رحمانی له دوو کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستوران کې کار کوي، خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مونږ هم دلته کار کوو، په خدای مجبوری لپاره راغلی یو، کنه زمونږ نه خوښېږي چې زفت پته نه لرې اوسېږو. دلته هم کار کوو، وایي چې غیر قانوني راغلی، همدې خاطر پیسې هم نه راکوي، سر وخت زور هم وایي. همدې خبر دی، دوی نه قانوني نه دي راغلی او سره زور وایي. مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو، همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي.
رحمانی چلو لوګره ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمېر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسنادو رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړې هم وي د نورو کاریګرو په کمه اجوره ترې کار اخیستل کیږي. دا دې ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړونده چې ترې یو بریده دا ستونزه شته.
د آزادې اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي، په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړې. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علي وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علي نیوکه کړې چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایراني سیاستوال او پخواني ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپاه اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو او خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړي. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تېره اونۍ چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې د ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 15 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په په ایران کې اوسېږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کېږي چې په افغانستان کې 2018 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمېرنې په اساس چې په 2022 کال کې وشوه، 2,06,000 افغانان هلته راجستر شوي. 15,000 افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنوردونکو سلامونه مې ومني.
څنګه ته د خپلې یو خريخه زګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکر کې نه اختیار سي هغه خزلار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري.
دا یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېرغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خوځي راستل کو رازان تشاره غنځان په یو بيغوري غنسي خپل پردې ماته په غوره کې سالا ز تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړې د زکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا.
نن امدا موضوع چې ملتیا مو کړی قدرمنه اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یوه اوسیدونکې چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپله یو ښځې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړلو بازار که خیر راوړو که خرابې راوړو ښځه به په کور کې تحملوي ځکه د خپله ګټه نه ده پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه نوځي کور نوځي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې یوازې کور نوځي ځکه دا سم داسې رواج داسې کور نه ښځه یوازې نوځي اکثره داسې وځي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي نو هغه وځي او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو ښځه بیا یو خار ته په خپله خوښه یو شی خوري خو نارینه وسره یې یادمنه
بیا څومره مثلا ورته وایي چې دغه شی دا رقم واخله دا ټوټه دا رنګ واخله تو شکه دسی واخله پرده دسی واخله څومره خپل نظر ور باندې منی
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره دومره سره زو سي خار ته سره راځو اکوما سودا سي دی په کار هغه سودا واخني نور دا بیا مونږ کار نو سره لري سي تاسو په کار دي څنګه ساخر یو څنګه خري سره د له پاره سره زو سي خار ته نارینه او سره یې سره وري او بیرته بوز.
آیا د نارینه خو دي لیدلی چې خزو ته اختیار نه ورکي ټول شای په خپل زړه ورته وړي وای کړي خوښ کړي خوښ نه يم دا واخله
او ستا دا رقم هم ستا بعضی زوی که دا رقم ستا سی یو چیز و تراوڑی نو اغا کور که خزی خواخ نی بیر ده بیا نو ده بدلی پا زور و تیسی هم ده ده بست زه یه واری لارم یا دره واری نزم در تا ستا دا رقم نرینه ستا ماری دری زی خبنا
ولی نرینه دیسی که مثلا پا میرمنو باندی خپل نظر پا زور باندی منی اغا که دیدی شخصی وسایل و اخیستل وی یا دی کور دی وسایل و رانی ول وی کنه ولی خپل نظر پا زور پا میرمنی باندی منی چی هم دا دینو که دی خواهیگی که دین خواهیگی
زان د سی بادو ته بریخي زان باد احساس کوي سي زواري خزه ته او شاید درې واره راوړم یا شاید څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وي یا واجه خو زاوي سي دوی زان ټیټ نه راوړي د خپل کورنۍ ته او شاید ته راوړي په بازار خوخ وي او په خوخ نه دي کوټه مسایر وي اکثر په کلو کې دا رقم ده سي خزه رئیسل کو رزان ته شارم ګني زان په یو پیغوري ګني سي خپل پردې ماته په غوره کې سي الله ز تر مخ ته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم رواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه واجنه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمیږي د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم به دا کار ښه ده که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده ځکه سې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري نو باید هر څوک خپله خوښه یو هار ته بوزي که یو بعضې نه پرېږدي نو باید نارینه خو سره لاړ سي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي سې ما ښځه هار ته بوتلم
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي په زوره یو څه پې ومنل سي که د کور باره کې که په خپله باره کې دا به څومره بده نتیجه ولري
دا مونږ تاسو ټول ګورو ټول پاته نتیجه ده کوم بعد واقف سي د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي ټول دغه لامیلونه دي نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي ټول همدا لامیلونه دي که نه همدا یې نتیجه ده سي دا حل نه سي نو دا ټول چېرته حل کېږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې تر منځ جنګ وي دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار نه اول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب دوی ته هر څه سي ښیي مور او پلار وي نو سي هغه ښه هغه ورته ونه ښیي نو هغو ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه رقم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دې ښه نه وي نو آینده ژوند دې ټول خراب ده
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل وایي چې په یو شمیر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینهوو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
خوښن په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقم یې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه خو کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره به داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ پلوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده تا یو غواړکه په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولی و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارت او پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې د رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل هغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم موږ خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کارون کې څو چند دوی هم او سایوزي د برخوردونه ول چرانه ای.
اغلی امیل، یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه ول خدا واک نه ورکول کېږي، دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي، او دا د خپل کور جوړولو ته، د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکوي.
زه چې یو میرمنه یم، زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم، هغه رقم جوړ کړم، د زیات پرښتیام تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې، د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخلي او په خپل زړه یې کېږي، په خپل زړه یې وزړی او پاش په خپل زړه هغه کې، یعنی زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي. د هغه احساساتو جریه داره کوي، هغه احساسات یې وژني، شخصیت وژني ورته، چې یعنی زه په دې کور کې اوسېږم، زحمت باسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالان ده، احترام د دوی کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې، یا په نورو داسې یو څه تغیرات راوړم، او هغه زما په خوښۍ وختن سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي، او د حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي.
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار ترسره کړي، چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي، چې هغه په مالي لحاظ بس یې ته رسېدلې وي، په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي، چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو شانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي، ځکه هغوی دوی ته ګوري، دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې ډېر خشن او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وای خلی رای وړي.
یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي. د کابل په هانتون ماسله لیمه بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چېرې وګورو، له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عننه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده، کله چې یو نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاصه نور خلک دي، د دې په د ژوند کولو حتی پرېکړې نور خلک کوي، چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دي هېڅ دا نه خوښوي چې دی دوی خځې دی لاړ سي په بازار کې مارکیټونو ته دوی دی په خپل خوخه باندې چامه واخلې دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کاری خو کې هغه ته وایي چې ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي ډېرې سپین سترګې انجونې دي چې دوی راځي په خپل خوخه باندې ځانو ته جامې اخلي دوی خره ګڼي چې د دوی په خوخه باندې همیش باید یوه ښځینه سون وکړي که هغه په هر برخه کې اوسي د جامو په لحاظ اوسي د رفتامات په برخه کې اوسي د کار کولو په برخه کې اوسېږي دوی همیش وړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون له تګ اجازه نه ورکوي ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده دوی په کور کې د خپلو ښځو ته اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ یا هم تاسې کې دغه وړتیا نهشته چې هغسې جامې واغوندئ بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي ښځې اغوستې دي چې مونږ انتخاب وکړو یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردې ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بله، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل سوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښي که خراب دي به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې هغه کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. د خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بېخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او په سپینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه ته نه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لرس په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله، له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بېپوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به څه جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله که به هغه ډېر بېکاره شی و. زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې هغه شی چې ما انتخابول هغه ارزانه و، تاسې کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله هغه سه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسې مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به د په مغه وخت کې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستي به دې ولا. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي. مونږ چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې عقده پاتې ستمه دغه نه کال چې څه کوښنی ولم هغه سمو انتخاب کړی ولې دوی را توان اخیستل.
آیا دا مسائل د دې ارزښ لري هغه کې د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک دی یو چاز مات کړي او په خوخه ورته وانه خلی څه بخی چې هغه څه چې هغه د کور میرمن هغه د کور خور هغه د کور خزه غواړي اماسي ورته واخیستل سي.
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کو چې ته باید دغه رنگ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تی دغه کالی لوی واخلې یا هم دغه لنډ تی اوږده واخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان وانه خلی چې ته څاخلې باید ته خپل خواخه باندې انتخاب کړې نه دی بل چا پر ځاو باندې خپلې ښځې خپلې لورانې خپلې خوینې چې بازار ته بیایي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خځو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خځو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خځو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خځو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خځو ته د حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوبیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، موږ د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي. زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخی لکه ډبره داسې دروند دی، نورې ستړی کړم مټې می خوږیږي. ل افات ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سحر مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم. ژوند سکروټه دی، سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوس که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته مینه. بختاجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او په حال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي په دې باب هم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخ ته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخ ته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوې وه، له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه، تکل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشران شاعران به مې لوستل که هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم ترسو نن سبا ما ته ګډ شعر لیکم او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخ نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پوښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب هر وخت دا هڅه کوم د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پوهنتون ووایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگانه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستلی وای، یا به ډټب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی: نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بعضې خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دستا هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دستا هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د ډم سره بیخي آسان دي، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. چې د بنده په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز داسې دي د زخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګر ته مې چېرې دنګلی دین پوهېږي یاره 2016 کال کې راغلم. 2016 کال په کې د شعر ډګر ته او البته په سکرین را ښکاره شو. ما له دې مخکې ما ته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوښوي ګنې ډېرې خوښېږي کنه سندرې ډېرې خوښېږي. البته سندرې ډېرې اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخې شوخې هم اوري. نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا داد را کړی وای. بے باور وم په ځان بے باور وم. بیا د 2016 کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خپرونه و د اسمت پچا سره مې یو خپرونه وکړه. نو هغه لومړی خپرونه مې وه چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. وروسته بیا ګام په ګام داس مخکې لاړم نور خپرونې وې. نو د سکرین په شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شولو.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شئ یا مو خپله تبه ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شئ، دا هماغه 2016 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلی مو نه؟
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2016 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څه از کم از کم شعر لیکلی شم او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2016 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بېزې مې تراولې خو د بېزې شپون وم. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله. هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې پردۍ سندرې به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله دې ډګر ته راغلم. بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به وم دا ماشوم وم. بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېر ته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پرات تعداد یې نه دی راته معلوم. 400-500 دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي. 400-500 داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاریږم چې داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته. کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شی ښه باوري شم نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وی کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی، نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شیرونو ورخودلی دی دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډېر اکثر لره اوسېږم، د ښار لره اوسېږم، ډېر ارمان مې دی ترڅو مشرانو شاعرانو سره کینم، هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم، د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه مې سره لرم، نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم، کله په فیسبوک راشم، چا سره خپرونه وکړم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دل سوس صاحب، خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډیر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یو ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دی، او ډېر مشاعرې لري. رښتیا که ووایم، بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو دا چې لرې وي له ښاره لرې وم، بل مې د مشاعرې نه ډېر تللی نه یم، د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه، بېخي ډېره ناسته پسته مې نه دو ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته.
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
هو، ډېر مې خوښ دی. او یو ځل مې لیدنه هم، بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مهم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تکر صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. زړه مې تنګ دی د دنیا کې، ظلم ډېر دی په هر چا کې، د نفاک پړنګانو مات کړو، بس د ژوند خوشي سهارا کې، لالهانده ابادي یو مونږ په خپلو کې، پردي یو پردی جنگ مو دایره وړی، خپل کالت ته لیوانی یو، هر طرف ته تر وږمۍ دي، د باروتو پریمانۍ دي، که جومات دی که مکتب دی، لګېدلي پرې مرمۍ دي، د وحدت خبرې نشته، له یو بل مو کرکه کېږي، د دښمن په لار روان یو، خو له خپل مو کرکه کېږي، بس پردي ډول ته ګاډېږي، دا به کله وپوهېږي، ژوند هوسانه دی خونده، د عذب باران وارېږي، ورورولي دی سر خوړلی، خوشحالي دی سر خوړلی، ورکوایي اضطراب دی، ژوند بېخي دی سر خوړلی، د پردیو غلامان یو، د پخپلو کې چې وران یو، څه وړیا مو خلک اخلي، په ارزانو کې ارزان یو، ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کپیر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی، بس په خوله یې دا سوغار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کړي، ول وطن برباد برباد کړي، جنگ خو ځکه نه ختمیږي، دا خمار کې امتداد کړي، شنه پسلونه سوازېدلي، سپین مخونه سوازېدلي، هر یو رنگ پیکا پیکا دی، ټول رنگونه سوازېدلي، ګلابونه مطلا شول، خپل مشران را ته بالا شول، په اغیار باندې یې خرڅ کړو، دا چې روږ دي په سودا شول، ګوانډیان را پورې خاندي، پنجابیان را پورې خاندي، وایا څنګه خپانه شم، غلامان را پورې خاندي، نه په خپلو کې جوړېږو، د نفرت په بام زنګېږو، مس بس په در بس چې دغه زمونږ حال وي، داسې یو یو به ورکېږو، مونږ بایللی اتحاد دی، روان کړی مو جهاد دی، چې وطن باندې مین دی، بس هغه سړی الحاد دی، د یو بل نه مراور یو، په جنګونو باندې سر یو، ژوند به څنګه ښایسته شي، ژوند به څرنګه سینګار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. اندریم بای تی دا بندی دا تکل سه رستای باید.
جنگ پور کی سوازی دل دی جنگ لکلی ورکی دل دی جنگ بادرنگ دی جنگ دی ورکشا پوتیارکی وسی دل دی جنگ وخصتا یا اندیوالا جنگ نفرتا یا اندیوالا جنگ تا جنگ کی وسی دل دی قیامتا یا اندیوالا سولا آمن رنائی دا سولا آمن خوشالی دا سولا کر دی دی گلونو پر مختک دا یا بازی دا سولا کر دای دی گلونو پر مختک دای آبادی دا جنگ سارتور پختانی کلی جنگ همبور پختانی کلی پو پنجاب کی خیرات غالی جنگ مجبور پختانی کلی چینارونا شاہیدان شوال سر گلونا یا تیمان شوال دی غربت پو گرم از مکا سا پو یبل کشیروان شوال پو حرکلی کی ماتم دای سا دوزخ دوزخ مسم دای سوک آرام ندای سالارا دی حرکات سرگو کنم دای بس پو زان پور حیران یو بس پزان پور حیران یو چرتا یو زو چرتا روان یو پختانه یو ترهاگر یو ریا پختانه یو ترهاگر یو لی ارخوا پو مون گزار شی وطن سنگا مخ کلم مخ کلار شی وطن سنگا پو کارار شی چه دیو پو کیوکدار شی بیا دا بل ترین اپرار شی منانا تکل سیب
لتا سو دیر زیادتا منانا دل سو سیب قدر من آوریدون کو مونگ ده خوست لشاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتا تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب دا نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامی په هغه ډیر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستی دي دلسوز صاحب په هغو کې هم لیدلی دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده دا ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې استاسو او که بس راضی په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنه کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلق د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کي خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي نیت مې رنګ شي شعر ته جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاطرۍ چې نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خلیتا رو واری که غزل را نوالی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعر نه زو خزان تا شعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چی دست ما دی گود تا بیتو نوالی کم
ده کم شعر ده شعر اثر در بندشتا دل سو صاحب ده اوسنه و ده پخوانه و کلاسیک و شعرانو
هو هو ما بنده بار بار ده خبره که اوما ما بنده اکثر ده پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د زمون خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک ته خسر لیکي ټول تزا احترام لرم مینا ورسره لرم خو ډېر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده
لم پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکمه دانش صاحب هم ولوستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما ته هر څوک خشیر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیرکن به شعر ګورم
ډیر زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر که تاسو نور څه دی ویلو لری خو وی وایي هم د اوسی وخت دی که نور د څه ویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو وورو
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کسته اجازه
مهرباني مهرباني ارشاد
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتري دي کومه الګیایم د خدای سره خبرې دي کومه الګیایم مرغیم د ژوند زاله کې ورور رالو یګم د مرګ په لور وزري دي کومه الګیایم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې رويش کړي بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه الګیایم او غزل دای چې زړه کې در تسوال دې بربدای کوي توبه خدایا تس پخلو خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دې بربدای کوي توبه خدایا تس پخلو خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا ورکه کړه دو مخې ټول د دې دور ملګری دې مخ مخ تمثيل و دې دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخې ټول د دې دور ملګری دي مخه مختم سیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅې ته تګ د بخته جان دل سوز نور تمانا منډې د وبړن کړنګ پوځي کوي توبه خدایا مننه تکل سه
د خوست ځوان شاعر بخته جان دل سوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادې ملما په دې پروګرام کې ملما شوې د خوست ل ځوان شاعر بخته جان دل سوز سره مو د ازادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم د خدای خديوي
چند چیرا خوشی مات سمشی